او سم د منځنی ختیځ پر وضعیت. اسرائیل پرون یو بار بیا په لویدیځه غاړه کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. ویل کېږي چې د دغو عملیاتو پر مهال یو بار بیا فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین حال کې د غزې په تړانګې کې د نښتو او جګړو له دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزړ ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اوریدلی سئ.
اسرائیلو پرون د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د فلسطیني وسلوالو پر ضد پراخو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې د دواړو خواوو ترمنځ داسې خونړۍ نښتې وشوې چې د غزې د جګړې له بېسارو جګړو څخه وې. له جنین څخه د نښتو او چاودنو راپورونه رارسېدلي دي او د لویدیځې غاړې د روغتیا وزارت او سرې میاشتې دواړو د لویدیځې غاړې په شمالي برخه کې د دوو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. اسرائیلو هم د خپلې و سرتیري مړینه او د یو بل سخت ټپي کېدل تایید کړي دي. اسرائیلي پاوځ له دې مخکې ویلي و چې بېګاه د لویدیځې غاړې په جنوب کې دوه تنه فلسطینیان هغه مهال ووژل چې پر اسرائیلي سرتیرو جلا بمي حملو ته یې تیاری نیوله. فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د خپلو وسلوالو دا بریدونه د اتلولۍ په توګه ستایلي دي او اسلامي جهاد ډلې چې د حماس ملګرتیا کوي او د لویدیځې غاړې په شمال کې پراخ حضور لري بریدګرو وسلوالو ته د دې همغږو حملو له کبله مبارکي ویلې ده. له تېرې چهارشنبې ورځې راهیسې د لویدیځې غاړې د شمال په بېلابېلو ښارونو کې د اسرائیلي پوځ په پرله پسې حملو کې لږ تر لږه 18 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې 14 تنه وژل شوي کسان د دوی د وسلوالو قطو غړي وو. په عین حال کې د غزې په ترانګه کې د نښتو او جګړو له دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پرون پیل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وویل اسرائیلو د درې ورځو په اوږدو کې د بشري اوربند له وقفو سره موافقه وکړه څو د واکسین لوی کمپاین تطبیق شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې دا وقفې د اوربند معنا نه لري. په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په غزه کې د پولیو د ناروغۍ لومړۍ نښه وموندل شوه. د نړیوالو مرستندویو ټولنو یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې فلسطیني چارواکو پرون د پولیو د واکسین د پیل مراسم ترسره کړل او تمه ده چې نن به د ماشومانو واکسین عملا پیل شي. خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلام نه مننه
دوی کاشک بیا خپلم دارک پر دې شی باندې عمل وکي. دوی خو عمل پر دې نه کوي. دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزل اوري د نغمې غزل اوري. دوی خو نو به دارکم دوی ته حرام نه دي لیکن ولسته حرام دي. اگر کار چې ولسته حرام دي دوی ته حلال دي.
موسیقی باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پیل کې موسیقي حرام وګڼله. د ځوانانو په خبره دوی ته د موسیقۍ اورېدل د روح غذا وه. له زده کړو او کار څخه یې وروسته اورېدله او خپل وخت یې خوښ تېراوه.
پخوا مې جاوید امیرخیل سندرې اورېدلې. په هغو وختو کې خصوصا چې زه به تخصص شوم یا له درس څخه فارغه شولم یا به کومه تفریح ته له ملګرو سره خصوصا یا بانډیوالانو سره. هر انسان موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرامه کړي.
نن همدا موضوع چې روم ملکیه مو کړو قدر من اردو کو یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت پر عام ولس باندې د موسیقي اوریدل بند کړي، دوی حرام غني خو خپل یې بیا اوري. د ځوانانو په خبره د دوی لپاره هیڅ داسې څه نشته چې د خوښۍ احساس ورته وکړي او خپل ذهن یې په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقۍ سره دومره عادت شوي وو چې په خبره یې د اوبو او خوړو په څیر حیاتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکې شفیقه فاروقی وایي چې د دوی په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي، طالبان زومبیایي او بندې کوي.
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندي، حتی دا چې زموږ د ودو څخه دا زمان زموږ د واده زمان نه دي، دوی راڅخه بیایي د ایکونو هر څه چې راسره د موسیقۍ اړوند هغه ټول شان راڅخه وړي. زما په یوه اسانی بیرته نه راایله کوي، وایي تاسو ولې موسیقي لګولې او ولې مو خوشحالیانې کولې. نو واده دغسې په چپ په چپایي تېرېږي لکه د پخوا په رقم، داسې نه وي چې خلکو په خوشحالۍ الیده ورته کولې. په څو شپو به یوازې خوشحالي د کوره نه ختمېده، لیکن اوس خوشحالیانې نشته چندانې. څو خوشحالي کولی نسي، د بیرې څخه یې نسي کولی په ازاده ډول، خو بیا چیرې د بیرې څخه یې لا نسي کولی. اوس به یو بدنامي راورسېږي، د زوم به رسخبوزی یا ناوی رسخبوزی. د ځینو کورنیو د خو ناوی زوم یې دواړه په موټر کې پر عام سړک درولی وه.
که دره تو وایې چې په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږېدله؟
مخکې به دا رقم و، په جمهوریت کې ډیجی به هم راوستی او داسې مسالې به یې راوستلې یا به دیکونه لګول. اوس خو هغه شان خو نشته، فقط دیک هم په قرار آواز سره لګوي. حتما یو جاسوس یو څوک ولت موجود یې چې احوال وړي چې دلته ډیک لګېږي. بالا راسې ډیک هم یوسي او زوم هم د ځانه سره وسي.
یعنی په عام وخت خو څه کوي؟ اته د خوښۍ په مراسمو کې استاد نشته کوي چې
په موټر کې لا نشي لګولی. په موټر کې یو څو کسانو غزلې لګولې، راکښته کړې او وهلې ورکړې او بیرته پریشه چې بل وارې غزلې ونه لګ.
دغه وضعیت څومره دردونکی ده، څومره د خفګان وړ دی؟
بیخي ډېر د خفګان وړ دی. د بیرې څخه د میلې ځایونه او د ساتېرې ځایونه، خپل په کور کې خوشحالي نه سي کوي، خپل شخصي موټر کې خوشحالي نه سي کوي. نو دا دردونکی نه دی؟
مثلا څه فکر کوي ته تر څه وخت به دا وضعیت دوام وکړي؟ تاسو د نړۍ په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي، طالبانو خلق به پریدی چې سندرې واوري؟
دا فکر نه کوم، ګس سره کې تغییر نه خوري، هیڅ امکان هم نه لري. نه دا تغییر وړ دی، دا ورځ تر بلې دا حالت پر خرابېدو دی. موږ له مخکې دې وظیفې او شیمې به مو درلودل، هغه وظیفه به مو مخ ته بیول، پر موږ باندې هغه وظیفې ودرولې. یعنی پیسې چې دی هغه افغانستان کې یو ډېر مهم بخش دی، پیسې سایکو سوشل دریادو، دا به حد زیات زموږ په افغانستان کې مهم بخش دی چې باید پر مخ وړل شي. ځواني حالت د شکې دوه د پاره دی، لیکن دوی را ولاړ سول، هغه مکمل ځایونه پر ودرول، دا مکمل ځایونه پر ودر په ټول موسساتو باندې. نو دا یو خو دوی خپل دغه رقم راغلی د افغانستان ته چې پر شوزو باندې هر خوا هر لار بند کړي، دا خو پر انجنو پر شوزو باندې پر کوچنیانو باندې، یعنی رواني حالت باندې دوی اختصاصي په مریضۍ باندې دوی اختصاصي دي. خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضۍ علاج هم نسي کوي، هغه د علاج طریقه یې لا بند کړه، د مکمل پیسې سیانه بندې کړلې، پیسې مکمل بند کړې په افغانستان کې.
bale کدارت وایي چې بیا هم په دې وضعیت کې کله تاسو غواړئ موسیقي واوري، څه په نظر کې نیسئ چې تاسو ته تاوان ونه رسوي؟ د تاسو خبره د تاسو نارینه بونزي ښځې بونزي چې ولې سندرې اوري، په داسې وضعیت کې څومره احتیاط سره تاسو موسیقي اوري؟
په دومره قرار ژغ سره مخکې به داسې وه، ژغ به د باندې خلکو الیده اورېده، و ماشاءالله څومره ښه خوشحالي کوي. لیکن اوس د دننه په هوټل کې دننه کسانې له ولاکه اورېدلی سي چې دا ښځه که یا شاله کوي که یا یو څوک ولاړ دي، د لې خوشحالي کوي نه، په څه شي کوي؟ دوی څه شي اوري؟ ځکه هغوی نه اوري، دومره ژغ کرار یې. په لارې باندې ټولو ګوشکیو دا چا په غوږ کې ایښي چې یو موسیقي واوري، تر څو یو خپل ذهن سم کړي ور باندې. په عادي حالت کې دغه رقم یې چې ګوشکۍ ټوله په غوږ یې. زموږ د کور و شاته یو کوچنۍ نری کوڅه ده، دغه کوڅه چې دا خامه ده، ټول خلک تیریږي را تیریږي. زموږ په کور کې خوشحالي وه، زما د ورینداري درېیمه وه، جوړه یې ورته راوړې وه، د واده درېیمه ورځ وه. دلته موږ یو موسیقي لګولې وه، دلته خلکو اورېدلې وه، د طالبانو اورېدلې وه چې په دغه کور کې غزلې
شروع دی د سیس موږ و د کارتې ته راغلی و خو داسې دی چې د زموږ کور کونج کې دی که چیرې نمایانه وای د سیس موږ د کور خلک بیول بندیان کول یې چې تاسې د موسیقي ولې اوری موږ ځای پر ځای بند کړل بالا موږ ورموږ موسیقي نه اورو خوشحالي هم نه کوو بس چې پرام ناست یو خلاص او دوی خپله بیا څه هم کوي دوی کاشکه بیا خپله هم دارکه پر دې شي باندې عمل وکړي دوی خو عمل هم پر دې نه کوي دوی خپله بیا د څه شي د عبیدالله جان غزلې اوري د نغمې غزلې اوري دوی خو نو بې دارکم دي دوی ته حرام نه دي لیکن ولس ته حرام دي هغه کار چې ولس ته حرام دي دوی ته حلال دي
دغه عام خلک بیا نسي کولی چې ورته ووایي چې نو ته خپله ولې سندرې اوري
نسي ورته ویلی نو په چا کې دومره جرس خو د ستې سر ور وخري بندې یې کې یو بل چمپه وکړي وهلو ټکول کوي پر عام میدان یو کس مو دارکه موږ روان و پر لارې باندې دا پر دا چوک باندې یو کس یې راټینګ کړی و تر عام میدان پر تورې اندارو باندې چې ستا موټر ولې تورې اندارې لري یو داسې د غټ سړي ته دی زه پر عام میدان چکې ورسره کولې آیا دا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان ته ولاړې شي او غټ سړی ته چې په ژر سړی دی تا هغه ته چکې ورسره کوي بې عزتي یې ورکوي
ته ویل لرئ مثلا نړیوالې ټولنې ته هغه کسانو ته چې د تاسو غږ پورته کولی سي تاسو څه ورته ویل لرئ چې تاسې ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي تاسو ته بېرته ورسیږي څه غواړئ چې ووایه
زه فقط دغه ویل غواړم که چېرې دوی غواړي کم اقدام ونیسي نو نور دې ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پیژنو او د هرې خوا دوی ته وسلې رارسیږي دا وسلې د کمه ورته رارسیږي د دوی سره مرستې کومکونه په کمه طریقه کېږي او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپیژنو دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي لیکن یو اړخ یې هم نه دی معلوم دوی دې یک طرفه سي یا دې سم په رسمیت وپیژندل سي او دا دې مکمله افغانستان دی تورې ورځې په مناسبت کې ګرسره کې ونیسي او یا دې هم دا رقم کې چې یو اقدام دې ونیسي تر څو د دغه حالت ووځي بالا دغه ژوند دغه حالت پر ټولو بد تاثیر کړی دی پر یوه کس نه پر دوو کسانو نه زما خپله کورنۍ ده دغه نن موږ د بیرې چې موږ وتلي وو موږ د بیرې موسیقي نه سوی لګولی موږ هېڅ شی هم نه سوی کولی همداسې ووتو وګرځېدو چکر مو بېرته راغلو
بل ځوان بلال چې شاعري کوي وایي د خپل ورور واده ته ټپې لیکلې وي بیا یې خپله په ترنم وویلې ځکه د طالبانو حکومت موسیقۍ ته اجازه نه ورکوله
یعنی ځوان سپینګری هر چا به موسیقي اورېدله ما کلیر کور کې لیدلې زړه زړه سپینګری سپینګری یعنی زمونږ اوس ډېر مشران بول نو دوی به رادیوګانو ته ناست ډېرې پخوانۍ سندرې ما ته اورېدلې دي لیدلې مې چې دوی اورېدل موسیقي خو مونږ ډېره علاقه ورسره درلودله پخوا اوس خو غیر له ترانو نه بس اورېدلی نه سو دا خو واضح خبره ده او زه خپله کله کله شاعري کوم نو دې شان سره علاقه لرم ډېره زیاته خو سې اورېدل ناممکن دی بخې چیرته کم واورو او یا چیرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاو رو چک پاین ای کاغی نو من یه بنده او یعنی دیر پا دار تار سره او رو مشکلات زیاد دید با دی برخه که
بله تاسو ویلس تاسو شایری که وی آیا تروس دی تاسو کم شیر کم هنرمند دی سندری پا قالب که لوستای؟
از ما شیر او بله یا لوستای دازه سور از مخ که زمانگا دی کورنه واده و دورور واده می او ده غلی پار ما ده خپل طول ملگری خاله زمان اکم کسان چرا تگران و هغه طول می پا دی شیر پا قالب که نمونه ای جور کردی و نو هر چا تی ده خپل ده شخصیت پا اندازی ما توصیفی پا که کرده بله او لارم ادا سیشن را سرشتا ده آن ترانه ایم لیکلی دی پا دی مورد که
ترانونه با تیر سو بیرتا پا شیر بده خبری اون که اما شیر را تو ایا چی تاسو لیکلی ده دی دوستان صفت رو که کردی او بیا ده هنرمند پسندره که ویلی
را سرشتا ده مشکل نلکی تو می خپل ملگری خاله زمان ده لکان مراخیستی دی لکه داسه میولی زما خاله زمان خود دیر دی ده مالیاره که پکیزان تزاین لاری نه چه امیر خان را نهیر نشی ده ده اخلاق زپا طلقام نوار که اوما او حمیدالله هم خفه نشی ده غم مصری ورته لزړه ډالی کوم شیر مسافر په فرانسې کې زله وطن دا پیام ورته لګم مسافری دې ډیره وکړه وطن تراشه چې ډاډه در باندې شم وطن تراشه خدای لپاره زړه مې نازک دې ډیر خفه در پسم نن دا ټپې دې چې ما په واده کې لیکلې دې دېنه بغیر زړه ډیره شاعري لرم بغیر لدینه
ډیره زیاته مننه ډیر خایسته ټپې مو لیکلې دې لنوري شاعری څخه مو هم غواړی او څه واورو؟
شو غزل درته وایم که داسې حماسي شعرونه درته وایم وطن فرقم.
نو دا چې د ځوانانو خپرونه دغه شوخه برخه یې وایې.
کافر شوند ستا لکه انار خیسته خیسته جانان ستا د زلف هر یو تار خیسته خیسته حلقه حلقه پراته دی اننګو باندې زلفان ستا ای یار ستا زلفان لکه د مار خیسته خیسته په ظلم کې حد کړی باڼه یې لږ تقدیر کړی په ظلم کې حد کړی باڼه یې لږ تقدیر کړی په زړه باندې زما کوي گزار خیسته خیسته تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم دا غټه غټه سترګې خمار خیسته خیسته وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا چې بیا درد شروع نکړي ازار خیسته خیسته تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو تقدیره کموک دواړه دل یو بل جلا کړو نو دواړه بزندې کړو ځان په دار خیسته خیسته
ډیر زیاته مننه اوس تاسو ته ښه وخت غواړم
السلام علیکم
خیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدله هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل
زه پټولې کې وایم چې هر انسان د ژوند دغه ناخوالو ته او د ستونزو څخه د ځان ساتلو لپاره هر انسان یعنی یو لنډ وخت لپاره موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي کله انسان بیکاره سي او دغه کاري ستونزې ماحول هغه مشکلات چې دی تر ورسره اخته وي او غواړي چې هغه له ذهن وباسي او یو تفریح وکړي نو بېشکه چې موسیقي ذهن ته او هغه ستونزې کړونه چې تلري ستا ذهن برطرف کی او تاغه روحی او ذهنی حالت آرام کی
بله در تو چې په خادي څومره موسیقي اوریدل او وسې څومره اوري
زکه په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځواني په دوران کې هر ځوان تنه ځنه تازه ځوانان چې بلوغ ته رسیدي نو به شکه چې له موسیقي سره کو غوړي ونه غوړي دی انسان یو ډول نه یو ډول اړیکه پیدا کیږي ما په خو فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو شپېته فیصد یو بیا فیصد می به هغه وختو کې خصوصا چې زه به خاصه سوم یا له درس څخه فارغ سولم یا به کومه تفریح ته ملګرو سره خصوصا یا باندېوالو سره تفریح ته نو چې به شکل موسیقي څخه به مو ګټه اخیستل استفاده کوله اوس تقریبا شاید یو شل فیصد یا لس فیصد له موسیقي څخه من ګټه اخلم
څومره دي خوښيږي چې بیرته دی په خوا په څیر ډیره موسیقي واوري
دا خو شرایط پر فرق کوي کنه شرایط پر چې انسان څومره وخت لري که وخت زیاتی تفریح سره زیاته کوي سي امکانات ورته مساعدي زمينه دغه دي مشکلاتو نه دی فارغي بشک چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د ژوند په ناخوالو کې ناچارو کې سړی راګيري او لاس بندي نسي کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري نو بشک چې کومه به ګټه ترې اخلي
په موټر کې څومره زمينه درته مساعده د کلاس یو چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري
که موږ تاسو د افغانستان په مورد کې خبري وکړو اوس خو په ټوليز شکل باندې په افغانستان کې موسیقي مطلقا بنده ده که ته اون واړی چې له موسیقي څخه ګټه وکړي مواخلي یا ذهني روحي فشار خپل راکم کې یا تفریح واړی وکړي هم نسی کولای ځکه امکانات نسته ده ته بیرته له عاقبت نه له راتلونکي څخه ویره لري چې خدای نه خواسته په یو ډول نه یو ډول زه له کومې ستونزې سره مخ نه شم له دې نه بهتر لوی جنجال سره مخ نه شم چې خدای نه خواسته زه به غواړم چې موسیقي واړم دغه ذهن او دغه خپل روحي روان آرام وساتم او هلته به داسې یو جنجال ماتخته جوړ کړي چې نورو کسان چې ووم غړی لږ جنجال نه به وتای نسی نو په اوس شرایطو کې خصوصا په افغانستان کې د موسیقي اوریدل نو یو زبو په ټوریز یو لنډ جمله کې وایم چې ناممکنه سوي ده
لرواني اړخ څومره بد تاثیر کوي چې خپل شخصي کار چې هغه د هر سړي خپل شخصیت پورې اړه لري هغه نسی کولای لرواني اړخ څومره مایوسه کوي چې کله ته نسی کولای اته خپل موټر کې موسیقي واوري
به شکه چې په روح روان باندې د انسان دا ډیره غټه غیزه کی د چته الله تعالی په خپل آزاد خلق کړي تا ته یو بد اعصاب او عقل ذهنیت شعور درکړی دا خپل په خپل توان باندې ځان تر یو ځای پر رسولای دا او ته د خپل د ژوند د ش شخصي ژوند تیرولو چې وغواړي هغه په کوم ډول باندې خپل ژوند وکړي، نو ته ورته هغه ژوند کولو حق ونه لري. هغه تل یو مسلم حق چې هر انسان ورته لري، کنه هغه حق واخیستلی سي، بېشکه چې دا په انسان باندې، په ژوند باندې، په روح روان باندې ډېر غټ تاثیر کوي.
که اوس داسې پوښتنه وکړم چې هنرمندانو کې د چا سندرې د تاسې خوښېږي او غواړئ هغه وخت چې تاسو خپله فکر کوئ چې موسیقي ته اړتیا لري هغه واورئ، څوک مو خوښ دي؟
زه په ټوله کې ما درته ویل چې اوس خو شرایط تغیر شوي دي، ماحول تغیر شوی ده. پخوا مې جاوید امیرخیل سندرې اورېدلې، د نغمې ښاپېرۍ سندره سره مې مینه درلودله. کوم وخت چې زمینه به مساعده سوه یا برابره سوله، ترې ګټه به مې اخیستله.
په افغانستان کې خو د سندرو زمینه د تاسو په خبره نه ده درته برابره، نو موږ به د جاوید امیرخیل دغه وروستۍ سندره چې ډېری کسان یې خوښوي ده هغه لږ ټوټه یې درته واورو.
نړۍ مننه، قدرمن شي.
اوس ښه وخت ولرئ. دیاغلی اسما کاکړ په خبره کوم کسان چې وایي موسیقي د روح غذا ده، د دې څېړنې له مخې وایي ثابت شوی حقیقت دی، هغه زیاتوي
موسیقی هغه کسان چې وایي چې موسیقي د روح یا روان غذا ده، دا غلط نه دی ویلي. ځکه چې که موږ فکر وکړو چې یو ماشوم د مور په نس کې وي، که مور یې یوه سندره واوري هغه احساسوي، که بدې خبرې واوري هغه هم په ماشوم باندې تاثیر کوي. داس نه دی چې دوی چې موسیقي طالبانو منع کړې ده چې حرامه ده، پس ماشومان یا دا شیطاني کار دی. هغه ماشومان چې د مور په ګېډه کې دي څنګه دا احساس لري؟ غولي ولي خوشاله کیږي د یو موزیک په اورېدو؟ او ښځو ته دا طبابت ثابته کړې ده، دا علم ثابته کړې، او دوی خو د علم او د پوهې نه لرې دي. دوی وایي چې دا غږ حرام دی. موسیقي د روح غذا ده، موسیقي سره خلک آرامش احساس کوي. حتی دغه زموږ خبرې چې دي ټول یو موزیک دی، انسان د موزیک سره ژوندی دی.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ښه راغلاست. نن یک شنبه ده او په درسی ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننۍ خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. لسم ټولګي زکونکو ته خره غلاست ویم. په نننی درس کې د افغانستان د تاریخ و پاڼه اړو او د اسلام لخپارې دو مخ کې د افغانستان تاریخي پیښې لولو. په نننی درس کې خوونکی موږ ته دا وایي چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین د راتلو په محل پر دې جغرافي چا واک درلود. دا به هم ولولو چې دغه محل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت څنګه و. تر ټولو مهمه دا چې د دې جغرافي خلکو د اسلام د راتګ په وړاندې څه ډول عکس العمل وښود. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی په نننۍ درس کې راته ځوابوي.
په دې لوست کې له اسلام څخه د مخه د افغانستان له سیاسي، ټولنیزې او کلتوري وضعې سره پیژندګلوي پیدا کوي. راځو د اسلام د ظهور پر مهال د افغانستان وضع څه ډول و، خلک یې په کوم حالت کې و، در کومو یرغلونو او د کومو خلکو واک پر موږ باندې چلېدی، موږ خلک په سبا بوخوا د دې په باره کې معلومات حاصلوو. د شپږمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې او د اوومې میلادي پیړۍ په لومړیو کې افغانستان د ځایي امیرانو او د کوشانی او یفتلی ځینو پاتې واکمنانو لخوا اداره کېدی. د دې لپاره چې اسلام د ظهور پر مهال مو د افغانستان د وضع او حالت ټولیز انځور اخیستی وای، باید خپل دغه بحث په لنډ ډول په دوو عنوانونو کې تر مطالعې لاندې وویشو، چې یو یې سیاسي وضع او بل ته یې مذهبي او ټولنیزه وضع ویلی سو. لومړی راځو الف سیاسي وضع. د دې په باره کې به معلومات حاصل کو چې په د اسلام له ظهور څخه مخکې په افغانستان کې سیاسي وضع څه ډول و. افغانستان له سیاسي پلوه د اسلام د سپېڅلي دین د څرګندېدو پر مهال ګډوډ حالات درلودی. یو خوا خو هغه واکمني له منځه تللې وه، بل خوا مشر نه و معلوم او له نورو مختلفو واکمنانو لخوا افغانستان کنټرول دی. له یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا او په لویدیځ کې د ساسانیانو د دوو ځواکمنو امپراتوریو شتون او له بلې خوا د مرکزي غښتلې ادارې نشتوالی د سیمه ییزو حکومتونو جوړېدو لپاره ښه زمینه برابره کړه. کله چې په داسې حالت کې یو هیواد راګیریږي نو بیا په دې کې او کله چې مرکزی دولت هم شتون ونه ولري نو په دې وخت کې بیا د نورو تر کنټرول لاندې په ډېر اسانۍ سره راځي او خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي. د چین وتلي سیلانی هیون سانګ چې په اوومې میلادي پیړۍ کې افغانستان ته سفر کړی و او د افغانستان د وضع او حالاتو په اړه یې خورا زیات مطالعه کړې وې او مطالبې لیکلې وه. د هغه مهال د سیاسي وضع په اړه د داسې ویلي وه چې دغه هیواد په بېلابېلو ادارو واحدونو ویشل شوی او هر جغرافي حوزه یې د یو ځانګړي پاچا لخوا اداره کیږي. رازو زابلی رتبیل شاهان له مشهورو کورنیو څخه و چې له کابل شاهانو سره یې ښې اړیکې درلودې او په غزنی او زابل کې یې واکمني کوله. همدارنګه نورو کورنیو لکه د بامیان، شیرانو او په کابل کې شاهانو واکمني درلوده. همداسې ډېر سیمه ییزې حکومتونو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حاکمیت درلودې، ځکه چې په دې وخت کې هیڅ واحد حکومت نه و، مرکزي دولت شتون نه درلودی. نو په دې توګه قوي مرکز حکومت شتون نه درلودل او د نورو هیوادونو څخه متاثره کېدل خپل منځي اختلافات نور هم زیاتوي. دوهم موږ وایو چې د مذهبي او ټولنیزې وضع څنګه وه په افغانستان کې. د دغه ټاټوبي وګړو په دینی لحاظ په جلا جلا دینونو او عقیدو خاوندان و. زردشتي ګیش چې له بلخه او بودایی دین چې له هنده یې سرچینې اخیستې وې او دوی زموږ ګاونډي هیوادونه هم و، په افغانستان کې خپل لارویان درلودله. پر دې سربېره ځینو نور دینونو هم د مسلمانانو، عربو، مبلغینو د راتګ پر مهاله په دې هیواد کې شتون درلودی. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت شایي په دغه خاوره کې د بېلابېلو دینونو عمده دلیل و، ځکه یو دین دلته شتون نه درلودی او مختلف دینونه و. د افغانستان د خلکو د هغه وخت کلتور ویدي او استایي تهذیب لویه برخه تشکیلول. له همدې امله یې عادي او وروسته پاتې کلتور نه شوی کولای چې پر دغه خلکو لاسبری پیدا کړي. لنډه دا په بېلابېلو وختونو کې د مسلمانانو حملو دوام کوي او د دریم خلیفه په وخت کې عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال د عبدالله بن عامر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د کابل پر لور راورسېدی.
په درس کې مو واوریدل چې د اسلام د راتګ په مهال په اوسنی افغانستان کې بیلابیل عقیدې پالل کېدي. له دې جملې زردشتي کیش او بودایي عقیدې ډېرې پراخې وې او خورا ډېر پیروان یې لرل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی دا خبرونه هر ونې له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت اوري دی ولسم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د سفاریانو د حکومت په برخه کې ولوستل چې د سفاریانو حکومت له رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیفه کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ نن به د تاریخ په سلسله کې په افغانستان کې یو مهمه تاریخي پیښه بیان شي دا پیښه د کندهار پاڅون دی د کندهار د پاڅون په برخه کې لولو چې دا پاڅون د پردیو او یرغلګرو له ظلمونو څخه د خلاصون لپاره یو پیاوړی حرکت و خو دا چې د دې حرکت سرلاری او غړي څوک دا به ښوونکی موږ ته تشریح کړي
دا موضوع د حاجي میرویس نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاڅون موضوع ده په دې درس کې به موږ زموږ د هېواد هغه حالت تشریح کړو چې ګډوډ وو او د هوتکیانو تر مشرۍ لاندې وو د هوتکیانو لخوا یو مشر چې د ګرګین په نامه د هغه تر ولکې لاندې او زموږ په خلکو باندې یې ظلمونه کوله او د کندهار د خلکو د پاڅون یو مهم ګام هم همدغه پاڅون کول و چې د ګرګین او یا هم د هوتکیانو په وړاندې وه دغه ګام د پردیو غلامي کړې ماتې کړلې او سیمه ییز خپلواک بنسټ یې کښېدوي یوازې دا نه موږ په دې درس کې د دې پاڅون د بریا په شولو کې هم بحث کوو او په کندهار کې د هوتکي دولت د جوړښت خبرې کوو لکه څنګه چې په افغانستان کې حالت سم نه و د افغانستان خلک او سیمې د صفویانو او بابریانو تر ورکې لاندې راغلي وې د کندهار پر خلکو باندې ظلمونه کېدل او په کندهار کې هم هغه وخت د یو ایرانی شخص لخوا مشري کېدل چې ګورګین نومېدی بیا په پایله کې دغه پاڅون رامنځته کېږي په 1909 میلادي کال او یا هم په 1121 هجري قمري کال کې په پسرلی کې دغه پاڅون رامنځته کېږي چې مشري یې میرویس خان نیکه یا هم چې مشوره دی په حاجي میرویس خان نیکه د پاڅون د دې پاڅون مشري کوي یوازې دا نه چې په کندهار کې دغه ظلمونه شروع و بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه ته ورته ظلمونه شروع و کله چې بیا دغه پاڅون رامنځته کېږي د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیل اشخاص پاڅونونه کوي د پردیو په وړاندې باندې د کندهار پاڅون د رامنځته کېدو لاملونه څه شي وو اوس به د کندهار د پاڅون د رامنځته کېدو د لاملو په باره کې خبرې وکړو چې هغه کوم لاملونه و چې د کندهار خلک یې میرویس خان نیکه و دې ته اړ باسي چې د صفویانو پر ضد او هم د ګرګین پر ضد باندې پاسون وکي د هغو څخه لومړی علت دا و چې د صفویانو په ضد په نورو هیوادو کې هم خلک د صفویانو په ضد فعالیتونه شروع کړي وه نو دا یو ښه موقعه وه د میرویس خان نیکه دپاره تر څو راپورته سي او د صفویانو په ضد باندې پاسون وکي او بل هم د ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو وروسته د هغه ځای اداره په لاس کې اخیستل وه کله چې ګرګین پر کندهار باندې یرغل کوي او هلته ننوځي نو بیا د هغه ځای اداري واک ټوله په لاس کې اخلي څرنګه چې نوموړی غوسناک کس و دغه ګرګین یو غوسناک کس و او سختګیر و او خونړی سړی و نو ځکه یې د کندهار په اوسېدونکو کې هر ډول زور زیاتی پیل کړی و نوموړي د قومي او قبیلو مشران تر فشار لاندې راوستل او ځینې خو یې له منځه وړل له دې قومي مشرانو څخه یو حاجي میرویس خان نیکه و چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې د هغه لوه دلایل او لاملونه و چې د کندهار خلک یې واپسون ته اړستلي وه د دې وروسته راځو د کندهار د پاڅون مشر حاجي میرویس خان نیکه په باره کې اوس معلومات حاصلوو لومړی دا وایو چې میرویس خان نیکه څوک و میرویس خان نیکه چې په حاجي میر نیکه مشهور او د یولسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو انا له یوې مور څخه زیږیدلی و. پلار یې شاه عالم خان نومېدی. د هوتکو قوم له مشرانو او مور یې د سلطان ملخي توخي لور وه چې دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کېږي. په داروسي وختونو کې که څه هم د میرویس خان نیکه عزت او اعتبار په ټولنه کې زیات و، خو بیا هم د جعفر خان سدوزي له لور سره د واده کولو وروسته د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم اوچت کېږي او په خلکو کې نور هم اعتبار پیدا کوي. څرنګه چې نوموړي یو نیک او شخوی او فصیح سړی و، د هغه تر څنګ د سوداګرۍ دنده یې هم پر مخ بیوله. د ده زړورتیا او د ده صداقت شتوالی هم د خلکو په زړونو کې اعتبار درلودی. ده په ډېر اسانی سره وکولای سول چې د هغه وخت کندهار په خلکو کې ښه ځای پیدا کړي او ښه ځای جوړ کړي د خپل ځان لپاره. د همدې خصوصیاتو او صفاتو په لرلو سره د کندهار ښار د مشر په توګه هم دی بیا ټاکل کېږي. یوازې دا نه چې د یو سوداګر او په ټولنه کې یو مشهور او د اعتبار وړ کس و، د دې سره سره دی په دولت کې هم دنده درلودله، خو د هغه سربیره په دولت کې د دندې د لرلو سربیره د بیا هم د خلکو طرفداری نه پرېږدوي او د خلکو ملاتړ یې کاوه. د دې ظالم ګورګین په ضد باندې اصفهان ته یو شکایت لیک هم استولی و چې بیا وروسته ګورګین په دغه لیک باندې خبریږي او میرویس خان نیکه د اصفهان مابست لیږدوي او هلته یې بندي کوي. د صفویانو لخوا د کندهار د بیا نیولو پرله پسې هڅو هیڅ ګټه ونه کړله او میرویس خان نیکه ملي قاید تر نامه لاندې 8 کاله د کندهار واکې په لاس کې درلوده. حاجي میرویس نیکه په 1120 قمري او یا هم په 1415 میلادي کال کې مړ سو.
په درس کې مو ولوستل چې میرویس نیکه د یو مدبر رهبر په توګه او د هغه نفوذ له امله یې چې د سوداګرۍ په محل په خلکو کې پیدا کړی و، نو ویې کړی شول چې د کندهار له پاڅون څخه ملاتړ او مبارزې لپاره خلک سره منسجم او یو موټی کړي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ 4 ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د 12 ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان تاریخي پیښو د سلسلې په دوام یو از پزره پوری او خورا مهمه تاریخي پیښه بیان شي. په نننی درس کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان رول ولو، دا چې د افغان مجاهدینو او غازیانو له کلونو سیاسي او پوځي مبارزې وروسته امان الله خان څنګه وکړی شول انګریزان په دې قانع کړي چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني، دا بنن له ښوونکي په دې درس کې واورو.
د نن ورځې موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان ونډه وایو. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوسو چې غازی امان الله خان څنګه واک ته رسیږي او د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې هغه کوم کارونه و چې د ترسره کړه او هغه کوم تړونونه و چې لاسلیک کړه تر څو انګریزان د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. لومړی راځو د غازی امان الله خان واک ته رسیدو شروع وایو چې څه ډول دی واک ته رسیږي. په 1909 زیږدیز کال کې د فبروري د میاشتې په 1 نیټه کله چې د غازی امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان وژل کیږي او د وژلو څخه وروسته په 2 ورځ باندې دستي ورور نصر الله خان په جلال آباد کې او د امیر حبیب الله خان زوی په کابل کې د پاچاهۍ اعلان کوي. په دې توګه په یو وخت کې په یو هیواد کې 2 حکومتونه رامنځته کیږي چې یو د امیر حبیب الله خان رور نصر الله خان او بل د امیر حبیب الله خان زوی غازی امان الله خان غواړي چې واک ته ورسیږي. خو پایله دا چې غازی امان الله خان واک ته رسیږي هغه لاملونه هم دا و. لومړی لامل دا و چې د هیواد له ډېر شمېرو هوښیارو او روشنفکرو سره د غازی امان الله خان اړیکه، او دوهم دا چې غازی امان الله خان په خپل اصلاحات او نوښت خوښونکی وو او مینوال وو. دریمه خبره دا چې مخکې له دې چې غازی امان الله خان واک ته ورسیږي د پلار د واکمنۍ په وخت کې د سیاسي ټولنیزې اړیکو لپاره لازم امکانات برابروي. په بهرني سیاست کې امیر امان الله خان د پردیو څخه د هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتونکي غوښتونکي هم وو. لدې څخه وروسته غازی امان الله خان ټول کوششونه دا و چې انګریزان او نړیوال دي دغه افغانستان په رسمیت وپیژني، نو د هغه لپاره یو لړ کارونه ترسره کوي او تړونونه لاسلیک کوي. لومړی تړون د راولپنډي د سولې مذاکره وه چې په 1999 کال کې رامنځته کیږي. ل افغانستان سره د جګړې وروسته انګریزان دا ښه ګڼي او دا غوره ګڼي چې د افغانستان دولت سره اړیکې شریکې، او هغه یوازې د یوې لارې څخه امکان درلودی چې د خبرو اترو له لارې وسی. د حکومتونو ترمنځ یو شمیر لیکونه هم استول کیږي چې بیا وروسته د افغانستان لخوا علي احمد خان په مشرۍ یو حیات و راوپلندی ته استول کیږي، او د برتانیې لخوا یو حیات د رئیس سر کراند سره یو کانفرنس جوړوي او د هغه سره ویني چې په پایله کې د دواړو دولتونو لخوا یو پنځه مادهیز ماده لاسلیک کیږي. خو د هغه څخه وروسته علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروتی وو، او هغه لاسلیک چې امضا کړی وو هغه د انګریزانو په ګټه او د افغانانو په تاوان وو. نو د هغه څخه وروسته بیا د منصوري مذاکره پیل کیږي په 1960 کال کې. سرنګ چې موږ ویل چې د راولپنډي د سولې کانفرنس د افغانستان په زیان وو، نو د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت څخه غوښتل چې د دویم ځل لپاره د دوی سره بل تړون لاسلیک کړي. په 1960 کال کې انګلیسي دولت دې ته زړه شکي تر څو یو ځل بیا د امیر غازی امان الله خان سره تړون لاسلیک کړي او د هغه غوښتنې ومني. علت یې همدا و چې انګلیسانو لیدل چې افغانستان د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګوي، ډیپلوماتي اړیکې شروع کوي، نو دوی د دې تړون لپاره زړه شکي، او د افغانستان هیات یې هلته و منصوري ته ولیږي او خبرې اترې ورباندې پیل شولې. د هغه څخه وروسته په کابل کې یو ماده لاسلیک کیږي په 1921 کال کې. د برتانویانو هیئت سرحزی د دباس په مشرۍ کابل ته راغی او خپلې خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره شریک کړې، چې وروسته له 11 میاشتو څخه د دواړو غوښتنې چې یو له بل سره په مقابل کې وې او د دوی نږدې وو چې د دوی خبرې کته سي او دغه تړون له منځه ولاړ سي. خو بیا هم په پای کې په 1921 کې د انګلیسیانو دولت د افغانستان خپلواکي او افغانستان په رسمیت پیژني.
خونکی مو واوریدل چې د پوځي هڅو ترڅنګ د سیاسي هڅو په دوام د سیمې او نړۍ لګڼو دولتونو سره د افغانستان اړیکې رامنځته کیدل هغه لوی لامل و چې انګلیسان یې دې ته قانع کړل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغانستان د یو رسمي خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
یا د چي د خون کې لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې در سره تکرار کړئ ترڅو مو پښتنو ته ځوابونه بیا مو مي. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.